سلام ستړي مشي تاسې مخه کلا ساده رادیو ناوړې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت اعلان کړ چې د تخار ولایت په چابلس ولې کې د ځای خلکو او د سرو زرو د قانونو د یو شرکت ترمنځ د روستۍ نښتې د څېړلو لپاره یو ولایتي پلاوی ټاکلی دی. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند همین افغان کورنۍ رسنیو ته نن وویل چې د دې نښتې له امله مرګ شو بلشته او مالي زیانونه هم رسېدلي دي. ښاغلی افغان زیاته کړه چې له څېړنو وروسته به له رسنیو سره بشپړ معلومات شریک کړي. د چابلس ولې یو شمېر اوسېدونکو د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د سرو زرو شرکت د دوی په کرنیزو ځمکو او د استوګنې په سیمو کې کیندنې کولې چې له امله یې اعتراضونه پیل او د نښتو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. ازادي راډیو په سیمه کې د خبریال د نه لرلو له امله په خپلواکه توګه د شمېرې نه ردولی او نه هم تاییدولی شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداری ورکړی دی چې ښایي سکال په افغانستان کې د ژمي په میاشتو کې فروختونه لږ وشي. د ملګرو ملتونو د دې سازمان په وینا دا وضعیت کولی شي پر کرنه د اوبو پر سرچینو او د خوراکي شیانو پر خوندیتوب جدي اغېز وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان په درې میاشتني راپور کې د تیر کال له دسمبر د سکال د فبروري ته وروسته و د خاورې رطوبت کم اټکل شوی که چیز مکه کافی و رختون ندی ورکل شوی او نه هم کیگی. دا راپور لمخې په غرونو کې د واورې ټوټې په تیرو 15 کلونو کې خپلې چټي کچې ته رسیدلې. په راتلونکي پسرلي کې د اوبو لګولو لپاره د اوبو کمښت په اړه اندېښنې راپورته کوي، په ځانګړې توګه د غنمو کروندګرو ته. راپور خبرداری ورکوي چې دوامداره وچکالي کولی شي د باراني غنمو کښت وځنډوي، د حاصلاتو کچه راټیټه کړي، څېړ ځایونه کمزوري کړي او څېړوي زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د اقلیم وضعیت له نږدې څاري او د دې بحران د پایلو د کمولو لپاره د بیړني ملاتړ او اقداماتو غوښتنه کوي. د بلخ د پولیسو د قمندانۍ چارواکي وایي چې د دې ولایت له بیلابیلو برخو څخه راټول شوي 200 کیلوګرامه انساني ویښتان یې سوځولي دي. د بلخ د پولیسو د قمندانۍ مطبوعاتي دفتر د یوې اعلامې په خپرولو سره د دوشنبې په ورځ وویل چې د جرمي قضیو د څانګو لخوا د دې ولایت له بیلابیلو برخو څخه دا ویښتان راټول شوي. په اعلامې کې راغلي دي چې دا اقدام د دوی د حکومت د مشر د فرمان پر بنسټ شوی چې د انساني ویښتانو پیرو پلور انساني کرامت خلاف کړي او په رسمي ډول یې منع کړي دي. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د 22.15 میگاواټ لمریزې برېښنا شبکه فعاله شوه. د افغانستان برېښنا شرکت نن د سروبي په نغلو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د لمریزې برېښنا د شبکه پرانیسته. د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر وویل دا پروژه دوه برخې لري چې یوه یې د برېښنا د تولید ده او بله یې د برېښنا د لیږد ده. پر دې پروژې $18 میلیونه لګښت راغلی دی. او ټاکل شوی ده چې د اوکراین پلوه او اروپایي هیوادونو چارواکي نن د امریکا له استازو سره وګوري او په اوکراین کې د نږدې څلور کلنې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دا غونډه به په پاریس کې وشي او د 15 هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د امریکا د پلاوي استازیتوب به د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویټکاف او د ولسمشر ډونالډ ترامپ سوم وکړي. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د ناټو عمومي منشي مارک روته هم په دې غونډه کې برخه واخلي. اټکل کیږي چې د نننۍ غونډې د باس یو مهم ټکی به دا وي چې څنګه د څو ملتونو یو ځواک رامنځته شي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ سوله ټینګه کړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمباله اختر کلی کوم. د 2018 کال د پایل راهیسی په وروستۍ ورځو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه د یوټیوبرانو هغه کسان چې په ټیک ټاک او انسټاګرام کې فعالیتونه ترسره کوي او فالوورز ډیر دي، دا موضوع راپورته شوې ده چې په دغې کال کې څه ډول کانټینټ یا محتوا تولید کی تر څو وکولی شي ډیر لیدونکي ځان ته راجذب او فالوورز ورسره خپل وړ کړي. خو په دې وروستیو کې د خربیر سنی و پزنگری توگا هاگوی چه در تکنالوژی پا برخه که فعالیتونه که دست راپورون اخباره کردی چه خای سکال الگوریدم یا هاگا لاری چاری چی کوالایشی لیدون که استاسی ده اکاونت یا محتوال خواته جسب کری لکه چنگه چه بخوای کار که و سکال کارونه کری پا دغی راپورونو که ده هم سرگنده شویده چه خایی سکال هاگه محتوات چه پا لوڑ کیفیت تولیدیگی دیر ارزخت ورکل شه نسبت هاویده چه یوازی دیر تفریحی ارخ لری خودا چه دغی راپورونو پا ده کال در پایا واقعا لکتنگ چه دوی پیش بینی کرده دوی وراندوی نکرده سمویو کنا اگه کسان چې خپل کانټینټ تولیدي محتوا تولیدي دوی په دې برخه کې څو وړاندوی نه لري د دغه کال د ټولنیزو رسنیو لپاره څه ډول کال دی څه په کې ترند وي کوم ډول محتوا کولای شي د کانټینټ جوړونکو لپاره د محتوا د تولیدونکو لپاره پیسې وګټي په ځانګړې توګه هغه کسان چې د افغانستان دننه یا له افغانستانه بهر د پښتو دري ژبې د اورېدونکو او لیدونکو لپاره محتوا تولیدوي دوی په څه کار وکړي تر څو وکولی شي ښایي ترې ولري او یو خبره چې هېره مو نه شي و خپرونه کې د نور باندې بحث کوو دا ده چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه هغه ریلز چې د ټولنیزو رسنیو لپاره تولیدیږي کله دیرش ثانیو نه نیولې تر یوې دقیقې پورې وي څومره کار ته اړتیا لري نن پرې خبرې کوو تخنیکي اړخ به هم راواخلو او دا چې په نورو برخو کې ټولنیزې رسنۍ څومره اغېز لري د ژبو په پرمختګ کې همدارنګه د افکارو په مینځلو کې او دا چې له ځوانانو سره څومره مرسته کوي پی سي وګټي خبرونه کې پرې خبرې کوو دوه قدرمن میلمانه راسره دي د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد جانداد جهانی او په جرمني کې میشت لوی په نوم د ټکنالوژۍ د کمپنۍ مشر فیض الله فیض راسره دي تاسو دواړه قدرمن ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي فیض صاحب راځي چې له تاسو سره پیل کړو ټولنیزې رسنۍ اوس د نړۍ یو داسې واقعیت دی چې هیڅوک ترې سترګې نشي پټولی په کراره باندې دغه ټولنیزې رسنۍ حتی د رسنیو ټلویزیونونو ځای نیسي او د راډیو ځای نیسي ځوانان په بېلابېلو هغو هېوادونو کې چې حتی پخوا په کې د ټولنیزو رسنیو کارول ډېر کم و اوس ټولنیزې رسنۍ کاروي او زیاتره خلک د دغې لارې نه لوړ عاید لري تاسې 2015 کال کې ټولنیزې رسنۍ څنګه تعریفوئ څه نوم ورکوئ او ستاسې په نظر باندې چې خپله په ټولنیزو رسنیو کې کار کوئ دغه څه ډول یو کال د ټولنیزو رسنیو لپاره
سلامونه تاسو ته ګرانمن ملګري جاني صاحب ته ټولو لیدونکو ته په پیل کې تاسو ښه اشاره وکړه چې څنګه تاسو نوموئ دغه په 2016 کال کې د سوشل میډیا البته نه په اواز په 2016 کال کې ل 2016 کال راځي یا ل 2022 کال راځي کله چې ټیک ټاک مارکیټ ته راغی او د ټیک ټاک په خوا کوم خبر وکړو موږ تاسو کول چې سوشل میډیا دا نو یا ټولنیزې رسنۍ دي نو په دې خبره کې صادق موجود و په دې خبره کې سمون موجود و خو له هغه وروسته چې د ټیک ټاک غونډې او رسنۍ راغله مارکیټ ته او په دې نو د کوم یا کوم ډول چې د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنۍ و دا له سوشل میډیا یا له ټولنیزو رسنۍ څخه یوازې میډیا یا یوازې رسنۍ ته پاتې کیږي دا په څه معنا باندې دا په دې معنا باندې په خوا چې موږ سوشل میډیا وایلا یعنی ټولنیزې رسنۍ مو وایلې په دې معنا چې یو څوک لمر سره په ټولنیزو رسنیو کې ملګری وو فرند وو یا پالو وو نو ماته به د هغه کانټینټ یا محتوا مخې ته راتلله او که هغه بل ما سره ملګری نه وو فرند بنه وو یا به ما پالو کړی نه وو نو داغه محتوا مختنه راتلله او داغه مقصد دا و چې خلک سره ونکلوي وسلی کیا خلک یو ځای کې بیا هله هغه وروسته چې ټیک ټاک راغی ځکه ټیک ټاک یادوم چې د ټیک ټاک پر اتک سره د میډیا یا د ټولنیزو رسنیو نو یا د شکل چې ودا بدل شو هغه په میډیا باندې واوخت، نو لاغه وروسته ک اوس وکتل شي الگوریتمونه په دې شکل باندې ډیزاین یا طرح شوی دی یا په دې شکل باندې ټرین شوی دی ک هتا یو څوک لتا سره ملګری نه زی تاته داغه محتوا داغه پوسټونه په سوشل میډیا او په ټولنیزو رسنیو باندې د ټولنیزو رسنیو په صفحه باندې راځي. نو په دې وخت کې موږ نشو ویلای چې سوشل میډیا ځکه نور هغه د سوشل کېدو یا د ټولنیز کېدو شکل ختم شوی دی، اوس نو د خوښي او د ذوق په اساس باندې تاته د میډیا او د میډیا د الگوریتمونو وړاندوینه او وړاندیزونه یا پیشنهادونه راځي. په دې الگوریتمونو کې کار داسې کېږي، مثلا که زه د ټولنیزو رسنیو استعمالون که یو کارون که یم، که زه یو ویډیو ته تر عادي صفحه کې د استعمال نه یعنی لس ثانیې زیات وخت ورکم، که یو لسمه ثانیه زه دا په ما باندې واوړي او زه یو بلې ویډیو ته واوړم یعنی سکرول کړم، دغه سکرین پورته سکرول کړم، نو ماته به د دې وروستۍ کتل شوې ویډیو مربوط ویډیوګانې درې څلور مسلسل راځي، تر سبا بل سبا تر هغې چې دغه ویډیوګانو ته زه یو څو ثانیې وخت ورکوم، دوی زما هغه ذوق علاقه په یاد لري، دا حفظ کوي او د هغې مطابق محتوا ماته راځي. نو که په دې الگوریتمونو کې موږ هغه څه پوښتنو ته راشو چې څنګه څه موضوعات دي او څه ټرین دي په دې اوس وختونو کې، نو دا په خلکو باندې تاثیر کوي. مثلا په که زه د ساينس او ټیکنالوژي اړوند ویډیوګانې خپروم او د دې په اړه چې الگوریتم پوهیږي چې زه څه خپروم او زما لیدونکي به څوک وي، زما آډینس یا زما خوښوونکي به څوک وي، نو په دې باندې به یو څه وخت ضرورت. نو په اوس وخت کې سوشل میډیا د ریکمنډیشن سیستم په اساس باندې چلیږي او ریکمنډیشن سیستم
فیسې د یو خبرې مندل ته ایر نشي. ساسې د خبرو هدف دا ده چې کپخه یو چا فالوورز ډیر درلودل یا کوملګری چې اوس په فیسبوک کې یا په انستګرام یا ټک ټاک کې، د دې ارقام دغه رقم اوس مهم نه ده، د خلکو ذوق مهم ده. الگوریتم کوم چاته چې خو خې غوړان دي چې ستا محتوا هر چاته رسیږي یوازې ملګرو ته دینه.
دقیقا هو زما نظر هم دا غو
مننه کور ودان ته سبیر تر ګرځم. جهاني صاحب تاسو هم پروګرام ته ستړي مشه په خیر راغلی. ستاسو په باور باندې دغه کال د کوم کسانو لپاره چې په ټولنیزو رسنیو کې فعالیتونه کوي څه ډول یو کال ده، او کوم کسان چې مسلکي کار کوي د ټولنیزو رسنیو د لارې، آیا هغوی لپاره دغه خبرې چې فیس صاحب وکړه چې نور فالوور ضرور نه دي چې ستا فرینډس ستا ملګري یا کوم کسان چې تا سره کنیکټ دي هغوی ستا کنټینټ ګوري، بلکې هر څوک کولی شي ستاسې کنټینټ وګوري، دا د هغه کسانو لپاره چې اکاډمیک کار کوي خ خبره ده. تاسې خپل په دې برخه کار کړی، تاسې ته فکر کوئ ستاسې لپاره به ګټور وي؟
سلامونه غلی سیال، تاسې ته تخنیکي همکاران او ټولو اوریدونکو ته. دقیقا ځینې تغیرات راغلی دي چې دا د 2015 کال په وروستیو کې په جریان کې، او بالاخره یعنی دا اوس موږ خبرې کوو او په دغه 2016 کال کې کومې پالیسیانې چې په ډېر احتمال په همدې شکل به پاتې کېږي، هغه دا چې اوس هر محتوا یوټیوب تولیدوي، یعنی هغه که په یوټیوب کې ویډیو وي یا په فیسبوک انسټاګرام یا ټیک ټاک کې ویډیو وي یا یو مثلا عکس وي، دا یو جلا هویت لري. یعنی مخکې داسې و چې لکه فرض کا یو چا یو یوټیوب چینل جوړاو په هغه کې د انګلیسي ژبې تدریس کاوه، نو بنا نه الگوریتمونه دا رقم عیار شوي و چې کچیرته مثلا د انګلیسي ژبې یعنی د تا دغه ټول کانټینټ د ټولې ویډیوګانې د انګلیسي ژبې د زده کړې موادو په حیث باندې سیستم پیژندل، نو کچیرته که چا د ده پلټنه کوله دا ورته رامخته کېدلې یا دا ویرل کېدلې. ولې اوس متفاوتې دي، یعنی که چیرې یو څوک د انګلیسي ژبې د زده کړې ویډیوګانې جوړوي او یو بله ویډیو جوړه کړي د جرمني ژبې د زده کړې، دا داسې نه کېږي چې مثلا دا به ودرېږي او فقط همو خلکو ته به مخ کېږي. هماغه خلک چې مخکې دا چینل فالو کاوه هغه به له دې محتوا څخه مستفید کیږي. نه دا جلا ویډیو یو جلا هویت لري، په دې معنا باندې چې دا مشخصه نوغو خلکو ته رسیږي چې څوک پلټنه کوي، څوک چې مثلا الګوریتمونو پیژندلې دي، دا سوشل میډیا پیژندلې دي، چې دا کس دا ډول شیان خوښیږي، بنان همغه کس ته ورمخکې کیږي. یعنې دا به دې پسې ډېره اړه نه لري چې محتوا چا تولید کړې ده او هغه کس عمومي محتوا څه ډول وه. یعنی هر جلا پوسټ څه کیږي، هر جلا ویډیو څه جوړیږي، دا اوس یو جلا هویت لري او الګوریتمونه تر پخوا خلک ډېر ښه پېژني الګوریتم. زه کوشش کوم دغه ستاسو اورېدونکو ته لږ په واضح الفاظو باندې ووایم. یعنی مثلا خپل دغه فیسبوک، هغه فیسبوک سره کم په مصنوعي ځیرکتیا په مټ باندې عیار شوی ده، ډېر ښه پېږي چې مثلا احمد یا محمود چې دغه ویډیوګانې ګوري یا دا ډول محتوا یې خوښېږي یا د دې شي په اړوند باندې غږېږي، نو بنا باید دغه ویډیو ورته رامخکې شي. که چېرې دغه ویډیو خوښه سوي، هدا یې خوښه سوي، نو بنا دغه هم خوښېږي. یعنې دا محاسبه تر پخوا ډېره چټکه کېږي او تر پخوا ډېر مثلا دغه د ټولنیزو رسنیو عمومي پلیټفورمونه چې کوم دي لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټیکټاک دا خاړې روښار سوي دي.
یعنی جهان په وخت نه سره ستاسو په باور باندې اوس چې د کوم تغیرات راغلي په ټولنیزو رسنیو کې او کوم کسان چې اکاډمیک مواد تولیدي، محتوا تولیدي، خای په خو وختونو کې اوس کې ډېر خلک ورته توجه نه کوي، په ځانګړي توګه داسې مطالب چې تفریحي وي، خلک ورته خوشاله وي، خندانه ډک وي. یا موږ په ډېر ساده الفاظو په هم د خبره کړې اوس هم کوو چې تفریحي او هغه مسایل چې سندرې او موسیقي پکې وي د خلک ډېر اوري، ډېرې ګوري. دا دغه اکاډمیکو کسانو لپاره دغه تغیرات ښه دي، ښه زیری ده.
زما په نظر باندې ډېره مسله د دین نه ده چې د تغیرات په کوم ډول باندې دي. تغیرات حتی یعنی دغه اوس د عمومي پالیسي له ډېره پخوانم په یوټیوب کې همداسې وه او دا اوس هم داسې ده چې ښوونیز محتویات چې هغه دی ایجوکیشنل مټیریل ورته وایي دا ډېر پرموټ کیږي. یعنی مثلا هم یې په یوټیوب کې تر هغو خلکو سره ټوکې ټکالې جوړوي په ښوونیزو زده کړیزو موادو باندې ډېری پیسې ورکوي. همداسې مثلا فیسبوک عمومي پالیسي هم دا ده، د انسټاګرام عمومي پالیسي هم دا شاید چې دغه ښوونیز مواد هغه کړي سپورټ یې کړي، ملاتړ یې وکړي، تشویق یې کړي او پرموټ یې کړي. ولې مسله د انسانانو په سلوک باندې ده. انسانان معمولا کله چې د خندا او د ساتیري او د ګډا او دا ډول محتویات وي هغه د انسانانو خوښیږي او د دې د هغه د ډوپامینو کچه لوړوي او بیا مثلا دی بیا غواړي چې وخاندي او بیا غواړي وخاندي بیا غواړي وخاندي. نو د انسانانو عمومي سلوک او هغه عمومي جوړښت د سي د ساتيري شیانو ته ترجیح ورکوي، تر دې چې هغه شیان وي چې هغه د په اوږد مهال کې دي د راتلونکي باندې اغیز ولري. مثلا ښوونیزو موادو کتل، د ښوونیزو محتوا تعقیبول دا ګټه لري چې فرض کړئ یو چا 15 کال او 10 کال وروسته راتلونکي جوړ کړي. او مثلا دغه د خندا او د ګډا او دا ډول د ساتيري محتوا چې د دې کتل انسان ته دا اوس همدا ګړې خوشحالي ورکوي، خندا ورکوي. نو انسانان هغه عمومي سختار او جوړښت د ډېری پخوا د ډېر وروسته راتلونکي لپاره فکر نسی کولای. او کچېرې فکر مو کې دا جدي پلان او یو نظم او ډیسپلین ته اړتیا لري چې یو څوک ځان کنټرول کړي. چیرې څوک ځان مثلا بیخي بے کنټرول پرېږدي او د راتلونکي او د اوس په اړه باندې ډېر جدي فکر ونه وسي، داسې کومه محتوا وګوري کومه ونه ګوري، هغه د انسان عمومي روان داسې داسې هغه دغه ساتيري شیانو ته ډېره ترجیح ورکوي. او متاسفانه همدا وجه هم د ساتيري شیان په ټوله دنیا کې ډېر وایرل کیږي، ډېر زیات خلک ګوري. مثلا د ټیک ټاک اکثریت محتوا همدې شکل ده. همدا وجه داسې دغه نورو سوشل میډیا پلیټفارمونو نه ټیک ټاک پرمختګ وکړ، په ډېر کم وخت کې ټولو رقیبانو نه مخکې شو. یو ولایت دا شی ولوسی تمرکز یې په همدې شی باندې کړی و، مثلا مطالعه کړې وه، یا همدا بازار کې خلالې دلسي چې د خلکو ډېر خوښیږي، د انسانانو ډېر خوښیږي. هغه مقطعي او لحظه‌ای ساتیریانې دي چې د دې ډوپامینو سطحه لوړه کړي. نو د ښوونیزو او هغه خلک چې اوریجنل محتوا تولیدوي، یعنی مثلا ډېر زحمت ورباندې کوي، ډېر شیان هغه کوي. که څه هم چې سوشل میډیا دغه هغه سې کومېډي کمپنۍ چې دي دا غواړي چې دا تشویق کړي تر یو حده پورې، ولی په هغه شکل باندې چې نورو برخو کې محتوا ډېره ګټه لري، ډېر لیدونکي لري، دغه یې نه لري. ولی بیا مثلا داسې داسې ډېر د ناامیدي ځای نه ده، لکه مثلا ورځ تر بلې د سوشل میډیا باندې چې کوم انتقادونه هم کېږي، د هېوادونو په کچه باندې هم چې کومې محدودیتونه ورباندې وضع کېږي، هغه دا داسې جعلي معلومات، تکراري معلومات، او د دوو باید مخه ونیول سي او یا محدود سي، نو بنان دی مجبوره کېږي چې هغه اوریجنل کانټینټ یا مثلا هغه څه چې له سره یو چا جوړ کړی وي دا تشویق کړي او مثلا ملاتړ یې وکړي، او همدارنګه د ښوونیزو محتویاتو. نو یعنی داسې وضعیت هم نه ده چې څوک بیخي له ښوونیزې برخې نه یا څوک سي جي بي کار کوي په کانټینټ باندې ناهیلي سي، ولی واقعیت دا ده چې خلک مثلا د ساتیری شیان خوښوي.
مننه مننه جهاني صاحب، تاسو بیرته راګرځم. فیس صاحب، که تاسو راته وایاست یو بل موضوع چې په ټولنیزو رسنیو کې بخصوص دغه ټک ټاک کې ما کتلی یا په نورو ټولنیزو رسنیو کې هم ده، ترند وی ورته وایي، که دې په اړه راته وایاست چې دغه اصطلاح څه وخت مو کاروو او سږ کال په ټولنیزو رسنیو کې ستاسې په باور ترند به کوم مسایل وي؟ آیا بیا به هم دا تفریحي مسایل مختوي که بل څه ځانګړي څه ته به ځای پکې پیدا کیږي چې سکالو کولای شي وده وکړي؟
د 2015 کال کې بخنه غواړم زما لږ ستونی خراب دی، اواز شاید دومره صفه نه وي. په دې وروستیو کالونو کې په دې وروستیو کې د اے آی له پرمختګ سره یا د جنریټیو اے آی له پرمختګ سره د ترند یا د محتوا هغه خوند او ذایقه چې دا هغه اوس ارتفیشل شوې ده، یعنی مصنوعي شوې ده. زه چې په دې وروستیو کې د سوشل میډیا پلیټفارمونو ته ګورم، هغه کوم ټیک ټاک دی، انسټاګرام دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، او دغه نورې لینکډین دی، او دغه څومره ټولنیزې رسنۍ او د ټولنیزو رسنیو پلیټفارمونه چې دي، اوس خو موږ ویلی شو چې د میډیا پلیټفارمونه چې دي، په دې کې زیات ګرم چلیدونکي موضوعات چې دي نن سبا چې ډیر زیات په ټرینډ کې روان دي او الګوریتمونه یې پوش کوي یا خلکو ته رسوي، هغه د جنریټیو اے آی پر مټ باندې جوړ شوي کرکټرونه دي او د هغې پر مخ تولید شوي محتوا ده. اما تاسو به کتلی وي دغه سی ویډیوګانې جوړوي چې په هغې کې د پښې کرکټر وي او پښې وي، او هغه راضی دی یو خیرخوا یا د یو خیر کار ترې ترسره کوي، مثلا ګاډی روان وي، موټر روان وي، او بس روان وي، او دا مخې ته رامنډه کوي او تر څو دا ودروي، او د درولو په پایله کې هغوی چې یو څو قدم یو څو دقیقې یا یو څو لحظې ودرېږي او مخ یو غر رشړېږي یا یو غر رخویږي او دغه موټر بچ کیږي. یعنی دا یو قسم د کیسې ویلو انداز دی، د کیسې ویلو سټایل دی، دا د کارټونیک ډول دی. نو نن سبا په سوشل میډیا باندې دا موضوعات خورا ډیر تیز چلیږي او ډیر چلیدونکي دي، او الګوریتمونه هم د تاولیت ورکې ده کله هغه محتوا وي چې دا په خوا چانه وی جوړ کړل چا کاپی شوی نه وي، نو په هغه کې چې اول ځل څوک یو نیچ پیدا کوي، یو موضوع پیدا کوي، هغه په ملیونونو ویوز پیدا کوي، په بدل کې ښه عواید ترلاسه کوي. نو نن سبا دا موضوع خورا ډیر چلیږي. خو که بیا موږ وګورو څنګه چې جهاني صاحب اشاره وکړله چې یا تاسو دوی نه پوښتنه وکړله چې آیا علمي موضوعات څنګه دي په اوس وخت کې د هغوی سره په دې الګوریتمونو تغیرولو کې آیا د هغوی سره څه کومک او همکاري شوې ده؟ که په هغې خبره باندې لږه رڼا واچوم چې که موږ وګورو په یوټیوب یو مثال کې راوړم، تاسو د اقتصاد او د فاینانس په موضوعاتو باندې د ویډیوګانې لیکچرونه ورکوئ، هغه نسبت هغو عادي ویډیوګانو ته چې په ټولنیزو مسایلو په ټوکو او په ساتیرو باندې چلیږي ولاړ دي ویډیوګانې کې یا محتوا جوړوي یوټیوب تاسو ته اولیت ترکوي په خاطر دی چې تاسو په اقتصادي موضوعاتو باندې غږیږي او کله چې تاسو په اقتصادي موضوعاتو باندې غږیږي تاسو لیدونکو هغه خلک دي چې په اقتصادي چارو کې علاقه لري یا کار کوي بزنس کوي یا کار بند دی نو په هغه باندې اعلانات یا په هغه باندې چې کوم اډز چلیږي هغه به د اقتصاد اړوند وي هغه به د بانکونو او هغه به د کریډیټ کارډونو وي هغه به د کریپټو کرنسی وي نو کله چې د یو کمپنی د کریپټو کرنسی وي یا د بانک یا غوی چې په دې باندې اعلانات چلوي نو د هغه مزد یا د هغه ګټه یا د هغه د مونټایزیشن ریوینیو به هم ډبل وي ګټه ډیره وي نسبت هغه چې زر لیدونکو د ټوکو د ساتره وي او زر هغه چې د
وبخي تاسو هدف دا ده چې چیرته د یو چا محتوا چې په اقتصاد کې تولید کړی وي په سوشل میډیا باندې وچلی دا لاسو کسانو ولیدا پیسې د هغې کس نه ډېرې دي چې د خندا محتوا یې تولید کړی خو سلو کسانو کتلې ده همداسې ده
دقیقا او زما نظر هم دا ما دا غوښتل د خبرو په راټولولو کې هم دا خبره وکم نو دا چې اوس وخت کې ګرم موضوعات هم دا و چې مثلا زه ګورم په دې 2015 کال کې زیات کار دا و چې د ای آی تولید شوی یعنی جنریټیو ای آی تولید شوی محتوا ډیره زیاته په کش کې روانه و که موږ او تاسو په سیمه او په دې خلکو کې وګورونو د زموږ په سیمه کې یا زموږ د پښتو په دغه دایره کې او معمولا روزانه ګرم موضوعات تکراریږي یعنی ګرم موضوعات دا وی چې مثلا د پرون ورځ د وینزویلا رئیس جمهور ونیول شو بل ورځ دا ونیول شو دا ګرم موضوعات دي چې د لپاره کانټینټ کریټر مثلا د یو موقتی ګرمي موضوع په هایس باندې ګوري خو هر هغه څوک چې په محتوا کې وګدمهاله فکر لري هغه بیا دغه سی باندې ستیز ټاپیکونه یا موضوعات ګوري چې په هغه کې دوی وګدمهاله پاتې شي وګدمهاله کار
هم دغه پښتنه مې کول فیس اپ چې پوس خو دغه ټوئیټر تک مونږ ګورو ایکس باندې ته وګورو په دې کې زیاتره خبرونه او داسې د سیاست او ټولنیزو ژوند او اقتصاد مسایل مطرح کیږي ولته ډیر د ای آی خی کنټینټ پایلورن کې تاسو ور باندې به تر پوېږي خو هغه ته متن ډیر دی یا ویډیو چې اوریجنل وی هغه تولید شوی وی هغه ډیر دی د رسنی چې فعالیتونه کوي دا مسایل پکې ډیر دي د دې ټرین د نورو ټولنیزو رسنیو سره فرق کوي
دقیقا د هر پلیټ فارم چې دی د پیو بل شکل باندې او بل د الگوریتم په بیس باندې جوړ شوی دی هر هغه کانټینټ هر هغه مواد چې مثلا په ټوئیټر باندې چلیږي هغه که څوک انستګرام ته راوړي په انستګرام باندې هغه نه چلیږي ځکه د انستګرام شکل د الگوریتم سټ اپ په دې ډول باندې نه دی شوی چې هغه الگوریتمونه دلته وچلیږي ځکه په د دې لپاره چې ټوئیټر د انستګرام یا میټا کمپنۍ په ایکس باندې یا په ایلن ماسک باندې او پلوره او دوی په بدل کې د ثریټس په نوم باندې یو بل سافټویر ایجاد کتر څو هغه په دې خاطر باندې چې هر هغه محتوا چې دوی په ټوئیټر باندې چلاوله تاسو کوم ته اشاره وکړي چې پاږي کې لیکل زیات دي که ویډیو وی کم وی خو اوریجنل وی او عکسونه وی نو هغه په انستګرام باندې دوی نه شو چلاوله نو د دې لپاره دوی په ثریټس باندې کار وکړي چې ثریټ په نوم باندې یو بل اپلیکیشن لیدا جوړ کړي خو لیکن هغه په مارکیټ کې دومره نه دی پروموټ شوی څومره چې ټوئیټر محبوبیت لري همدا شکل کم مواد چې په ټیک ټاک باندې چلیږي هغه تاسو په یوټیوب باندې نشئ چلاولای چون د 2000 کال وروسته چې ټوئیټر په مارکیټ کې ډیر زیات ټرند شو دا ټول رسنۍ لدینه متاثر شولې اول یوټیوب راغی دوی د شارټ په نوم باندې یو هغه جوړ ک یو شکل یو د ویډیو د اپلوډ کول یو فارمټ جوړ ک هر هغه ویډیو غانې چې ورټیکلی یعنی په ولاړې ویډیو غانې وی لنډ ویډیو غانې هغه به دوی په شارټ کې خپروي فیسبوک راغی دوی د ریلز په نوم باندې دغه بدلون راوړ تر څو دوی دغه مارکیټ چې کمښت لري مثلا د ټیک ټاک نه د ټیک ټاک لته تاثیرات ځان وساتي لاغه سره مارکیټ کې مهاله مخ خلاړ شي دوی ریلز په نوم باندې کار پیل کړ چې هم په انستګرام کې ریلز دي او هم په فیسبوک کې ریلز دي نو دا هغه د کانټینټ او د محتوا د ورځې موضوعات دي چې مثلا په کوم موضوعات په کوم پلیټ فارم باندې په کوم ټولنیزو سوشل یا د ټولنیزو نتورکونو باندې چلیږي چې هغه تاسو ورته ډیره ښه اشاره وکړه چې په انسټاګرام کې په ټویټر کې موږ په لیکنو باندې کار کوو خو په ټیک ټاک کې تاسو لیکنه نشئ خپرولای او په انسټاګرام کې تاسو انځورونه او ریلز خپرولای شئ په فیسبوک کې تاسو ویډیوګانې او انځورونه لیکنه خپرولای شئ او په یوټیوب کې اواز تاسو بیا په ویډیو باندې کار کولای شئ چې دا په ویډیو لپاره دا پلیټفارم جوړ شوی
مدنه مدنه فیسب تاسو به تر ګرځما جهاني صاحب کته ستره شما فیسبوک یادونه فیسب مو کړ په افغانستان کې ډېر خلک فیسبوک کاروي او په دې ستیو کې د یوټیوب چینل کارونه تم خلګو ډېر مخ کړی دا او د دوړو پلیټ فارمونه خای په افغانستان کې د سې پلیټ فارمونه وی چې ډېر کارول کیږي د زونان لخوا کچرت یوڅو ګو غواړي په دغه دوه پلیټ فارمونو کې خې کانټینټ تولید کی پاسکل کې ساسې په باور د کنټینټ بچوي
چې په افغانستان کې د فیسبوک کاروونکو نظر بلې هر ټولنیز رسنۍ ته زیات دي او کوم چې یوټیوب مخکیم کاروونه کې زیات ولای یا خلک سره آشنا او لډیر چون ډیر په خوانی پلیټ فارم ده ولې یو د مسله د سیډیر انټرنیټ مصرفوي او د غسی معمولا وګد کنټینټ فیډ کې تاسو وګورئ ویډیو غانې وي یعنی دومره فیسبوک کاریږي په مغه اندازه باندې غنه کاریږي یوټیوب نه کاریږي نو تر ټولو ډیر تر ټولو کچري مثلا موږ په عمومیاتو باندې وغږیږو هغه ورځنی عمر سری هغه دغه سی یو عمومي برخه ده چې کولای شي یوټیوب فکر باندې وکړي ورځنی عمر کې هر څه راځي یعنی هغه د ورځې د مسایل سره تړلې او دغه معمولا واړه واړه لاند مهاله ترندونه هم سری هغه د ورځنیو مسایلو کې دي یعنی هغه خلک سي معمولا په یو برخه کې مشخصا لګیاوي او ورځنیو عمر ته خبرګون نه خې دي هغه وایرل کېدل معمولا محدود دي او خصوصا هغه خلک سي ورځنیو مسایلو کې داخل وي دي هغه وایرل کېدل ډیر دي نو د علاوه مثلا د افغانانو هغه وسنۍ ارواپوهنې ته په کتلو سره مثبت شیان د خلکو ډېر خوښیږي ځکه چې د افغانستان خلک متاسفانه ډېر دغه سي اکول شوي دي یا سرکوب شوي دي یا مثلا په نړیوال مقیاس کې ګورو د خپل ځان خپل هیواد نظر نورې دنیا ځایونو ته د نورې دنیا پرمختګونو ته کم احساس وینو هر هغه مثبت تغییر ستره کې ولګي هغه کرکټیاوي کډروغ وي دی ډیر مثلا عکس العمل ورته کوي او د دې ترڅنګ یو ډیر عمومي برخه سي مشهور ده په افغانستان کې ډیر ښه هغه لري یعنی کله نن ورځ هم څوک په دې برخه کې فعال شروع کوي زموږ په معنی یو میاسو رسته به په کافي اندازه باندې لیدونکي لري محتوا هغه معلوماتي برخې دي یعنی کولای شي د معلوماتو برخه کې لاندې ویډیوګانې وي لاندې ویډیو کې یو هیواد په اړه باندې معلومات دي یو مې وی په اړه باندې معلومات دا معلومات مخکې په مطلب بڼه باندې خو هغه وخت ورسته چې دغه په فیسبوک کې ریلز برخه یا د لاندې ویډیوګانو برخه جوړه شوې ده نو دلته عمومي معلومات په څنځه تصویرونه مو لري یو ډول دغه د ویژوال برخه یې خو یې هغه په ای آی باندې مثلا دغه عکس ویډیو جوړه شوی کدی بل ځای نه راکپ شوی او دوبله شوی یا مثلا یو څوک کمنټری کوي کمنټری په دې معنی باندې ویډیو د یو څوک سره غږیږي چې دا ځای دا مثلا دا یو د پریډول باندې مشخصات لري په دې ډول باندې شرایط لري نو دغه برخه ډیره ښه په مخ روانه ده او زما په نظر باندې داس وختم تمامه نه لري ځکه همیشه جالب معلومات دي چې خلک ورته ضرورت لري خلک ګوري خلک یې اوري زما په نظر باندې ډیر موزرم نه دي ځکه چې اکثره کچري دقیق معلومات وي یعنی فاکتس وي او ګمراه کوونکي معلومات نه وي نو زما په نظر باندې هغه منفي تاثیرات هم کم دي نظر نورو برخو ته نو او د دې ترڅنګ هغه یو اصطلاح ورته کاریږي اوتنتیسټي یا مثلا مشخصوالی هر څوک دی پدې باندې فکر وکړي خپل دی څو ورکولای شي خپل دی سوشل میډیا ته د معلوماتو سیستم ته څه شی نوی جلا متفاوت او ځانګړی ورکولای شي. نو مثلا یو څوک کېدلی شي معلوماتي ویډیوګانې په جلا انداز باندې جوړ کړي، یو څوک کېدلی شي ټوکی ټکالې په جلا شکل باندې جوړ کړي، یو څوک کېدلی شي درسي مواد په ښه شکل باندې جوړ کړي. مثلا دلته په جرمنی کې یو شي ته سیمه پام سوی ده، درسي مواد د سندرو په شکل باندې په اے آی په مټ باندې جوړ کړي دي. یعنی مثلا یو درس یو څوک ضرورت ورته لري خو خلک درسونه نه اوري، نو دوی راغلي دي درسونه یې دي سندرو په شکل باندې جوړ کړي، له اے آی څخه استفاده کړې ده. یعنی دا یو جلاوالی ده. یا ځینې پښتو کې ځینې کارونکي د پیژنه مثلا د طب اړوند یا د بیولوژي د نورو ساينس اړوند موضوعګانې لیکچرونو سره ټوکی ټکالې او سندرې مثلا اچولې، دلته زمزمیم کوي او مثلا د طب موضوعات هم تشریح کوي. دا ډېر جالب دی مثلا ځکه د طب لیکچرونه همیشه شاګردانو ته خسته کونه او بالاخره نه ختمېدونکي، ولې دا جالب کړی دی. یعنی هر څوک کولای شي چې خپل محتوا ډېر ځانګړی کی، یعنی کچری داسې کیسه هغه د بل شانوي خلک ډېر له تکراری او ورته شانو څخه خسته کیږي. او متاسفانه په افغانستان کې یو ستونزه دا ده، همیشه کاروبارونه همیشه یو آیډیا فقط کاپی کیږي، کاپی پیسټ، او ډېر مثلا خلاقیت نه پکې کاریږي. نو هر خلاقانه پنځونه زما په نظر باندې یو ابتکار ده. او معمولا سوشل میډیا پالیسیان هم داسې دي چې دا حمایت کړي دي، ملاتړ وکړي دا وایرل سي، او د انسانانو ذهن هم همدا ده چې له تکرار شیانو نه خسته کیږي، همیشه د نوو شیانو په فکر کې. نو په افغانستان کې دا اوس هم ځسې ګورم، حتی دغه تر ډېره پورې په دې برخه کې د کمنټري په برخه کې، د دوبلي په برخه کې، په پښتو کې دي کندهار اخوا، یعنی ځوانان ډېر مخکښ دي، هغه شي دوبلې کوي، ښه تمثیلونه کوي، ښه مثلا دوباره محتوا تولیدوي. ځینې نورو سیمو خلک ممکن نور نوښتونه وکړي، ولې دا داسې شیان دي چې خاص ځانګړي دي، بلکې کې تاسو ممکن ونه ګورئ د افغانستان هغه نظر عیني شرایطو ته، نظر وضعیت ته. دغو خلکو فکر باندې کړی ده او بالاخره یو نوښت یې کړی ده. نو زما په نظر باندې که نوښتونه وسي په عمومي عمرو کې، یعنی ورځنیو چارو پاڼو باندې، تبصیرو باندې، په مثبتو خبرونو باندې، متاسفانه چې په مثبتو خبرونو کې ډېر پروپاګنډا او دروغ هم وي، نو دقت ته باید توجه وسي. او همدارنګه عمومي معلوماتو، او څومره هم چې معلومات ځانګړي وي، څومره هم چې معلومات تکراری نه وي او د نورو نه کاپي او پیسټ نه وي، هغومره ښه وایرل کېدلی شي، هغومره ښه دې فرصت پیدا کوي چې دا په ګټه باندې راشي او له دغه خپلې محتوا څخه پیسې ترلاسه کړي. زه ډېر داسې خلک پېژنم چې له خپلې محتوا څخه د اوسم په افغانستان په فیسبوک کې د میاشتې 200-300-400 امریکایي ډالر ترلاسه کوي، چې دا له 1000 تر 1000 افغانیو کېږي. او دا ډېرې زیاتې پیسې دي، په شاید مثلا په اروپا کې یا په امریکا کې به دا پیسې ډېرې نه وي.
مننه جهاني صاحب، همدغه پوښتنه به له فیض صاحب څخه وکړو چې فیض صاحب، که تاسو راته ووایاست محتوا او کنټینټ خو ښایي ډېر خلک تولید کړي، خو کوم کنټینټ پیسې ګټي او پلیټفارمونو کې، لکه په یوټیوب کې څه ډول کنټینټ پیسې ګټي، په ټیکټاک کې څه ډول کنټینټ پیسې ګټي، په کوم پلیټفارم کې پیسې ورکوي، او محتوا ته په کتو باندې خلک څه وکړي چې وکولای شي عاید ولري ونه؟
د مونټایزیشن یا د محتوا څخه د عوایدو ترلاسه کولو په اړه کوم ګوګل یوټیوب په ټولو سر کې راځي، څه هم پخوانی هم دی او په اوسنی وخت کې تر ټولو مخکې هم دی. کبیا چیرته موږ زر پیسو رسیدلو ته وغږیږو او زر پیسو برابرولو ته، خپل د محتوا د برابرولو په اټکل وغږیږو، نو بیا فیسبوک او ټیکټاک مخکې راځي. رازم د کانټینټ په اټکل چې کوم کانټینټ ډیره ګټه کوي، اصلا دا نوی الگوریتمونه یا دا نوی اپډیټ شوی الگوریتمونه هر شی پروموت کوي، هر شی وایرل کوي، یو شی هم نه پرېږدي چې هغه وایرل شي، خو هغه دوام غواړي، کنسیستنسي غواړي. که یو څوک په مثلا په ټولنیزو برخو کې کار کوي، دی د یوې سیمې ښایسته ویډیوګانې کې، د دې بلې سیمې ښایسته ویډیوګانې کې انځورونه اخلي او هغه په انسټاګرام او په فیسبوک باندې خپروي، نو دوی د دغه کار او دغه کنسیستنسي دوامدار وساتي. کله چې دوی دغه کنسیستنسي په دوامداره توګه وساتي، الګوریتمونه ټرین کیږي او الګوریتمونه د دوی کنسیستنسي هغه پیژني، هغه اډینس پیژني او د دوی هغه خوښونکي پیژني. نو کله چې دوی دغه دوامداره فعالیت کوي او دا بیا تر خلکو رسیږي او دا خلک بیا نو پارک کوي، که د افغانستان خلک دي، د آسیا د هیوادونو خلک دي، نو په دې لیدونکو باندې، په دې کتونکو باندې دوی ته نسبت د امریکا، کاناډا، استرالیا او په اروپا هیوادونو په پرتله کمې پیسې ورکي، کم عواید ورکي. ځکه زموږ لیدونکي بیا په دې باندې هم ډیپینډ کوي چې د کومې ژبې دي، او که موږ وګورو په نړۍ کې په محتوا کې چې ډېرې پیسې یا په هغې باندې چلیدونکي اعلانات، یعنی دغه پیسې چې راځي دا په بدل کې د هغو اعلاناتو راځي چې ته یو ویډیو پوسټ کوي، هغه د ویډیو په پیل کې، په منځ کې، یا په پای کې کوم اعلانات راځي، کوچنۍ ویډیوګانې راځي، په هغې بدل کې تاسو ته پیسې درکول کیږي. نو که چیرې کې د انګلیسي د ژبې وي، یا مثلا د پښتو کانټینټ په هغې د انګلیسي ویډیوګانې چلیږي، نو په هغې د هغې چلیدونکي اعلاناتو د ښودنې تعداد کم وي. که په دې خاطر باندې چې کوم کانټینټ تاسو خپروي په هغې ژبه باندې، که چیرې کې الګوریتمونه پوهیږي چې تاسو په انګلیسي ژبه محتوا خپروي، نو هغه په انګلیسي هیوادونو کې مخکې وروي. که چیرې کې تاسو په پښتو ژبه باندې خپروي، هغه په پښتو هیوادونو کې، یا په هغه هیوادونو کې چې هلته د پښتنو استعمالوونکي زیات دي. نو په اوسنی مسایل، په اوسنی د کانټینټ یا د محتوا په ډول کې، که تاسو هر ډول فعالیت کوئ، یوټیوب دپاره خو یو سټنډرډ معلوم دی چې هر څومره تاسو ښه معیاري ویډیو جوړوئ او اوږده لویه ویډیو جوړوئ چې هغه 15 دقیقې، 20 دقیقې یا یو ساعت وي، نو هغه تاسو ته ډېره ریوینیو یا ډېره ګټه درکوي. او بیا که راځو فیسبوک ته، انسټاګرام ته، او
بل چې بل موضوع ته ورشي، که دار ته وایي کیفیت د ویډیو یا د کانټینټ مهم ده، که تسلسل مهم ده، هغه کنسیستنسي چې تاسو یې مهم
دواړه مهم دي. که چیرې کې مثلا یو کس خپل اوریجنل ویډیو تولیدوي، خو د ویډیو کیفیت یا د کیمرې کیفیت خراب دی، هغه الگوریتم دومره نه پوش کوي، یعنی هغه خلکو ته نه رسوي. نسبت هر هغه چاته چې د په ښه کمره باندې او په ښه کیفیت باندې مواد یا محتوا اپلوډ کوي، حتی الگوریتمونه دا هم په نظر کې نیسي چې ته هر ځلې ویډیو کوي په کوم سټایل کې کوي. ته د کمرې لپاره کینې د ویډیو، مثلا ته په دا د ریلونو او دا د پورټریټ ویډیوګانو سټایل جوړوي، او که د لینډسکیپ دا د لویو د فلمي شکل ویډیوګانو سټایل جوړوي. نو که چیرې کې ته د فلمي سټایل یعنی لینډسکیپ ویډیوګانې جوړوي، او ته د کمرې په یو سایډ کې کینې او بلې ویډیو ته په بل سایډ کې کینې، هاته دا هم ستاسو د الگوریتم په پښکولو باندې تاثیرات کوي. نو هر ځل چې تاسو ویډیوګانې، مثلا زه د لیدونکو ته مخامخ وایم، تاسو نه هدف زما هغه دی چې اوریدونکي دي، دوی دغه زموږ خبرې اوري، یعنی که تاسو فعالیت کوئ، هر ځل تاسو د ویډیو سټایل په نظر کې ونیسئ، تاسو څنګه کینئ، تاسو په هغې باندې خپل لوګو اچوئ، خپل نوم یا واټرمارک استعمالوئ، په کوم شکل باندې او په کوم ځای باندې واچوي، او دوامدار شکل همدا په نظر کې ونیسئ. کله چې تاسو دغه تمرینات په نظر کې لرئ او دوامدار شکل باندې، مثلا لس ویډیوګانې، شل ویډیوګانې تاسو خپروئ، یو ویشتمه ویډیو به یا یو لسمه ویډیو به تاسو حتما وایرل کیږي، او دا چې کله وایرل کیږي او دا تاسو د پایل وخت دی چې دین وروسته بیا تاسو هغه اډینس هم پیژندل شوی دی، او تاسو د محتوا د تولید شکل هم پیژندل شوی دی، ترڅو سوشل میډیا پلیټ فارمونه دا غو خلکو ته ورسوي.
په دې برخه کې د اډینس ټارګټ کول، لکه سپیسیفیک مواد تولیدول، سپیسیفیک محتوا یو چاره تولیدول، دا مهم دی.
دا خورا مهم دی په دې شکل کچیر کې یو کس ته سپورت په کلی ویډیوګانې خبروي، مثلا دای زی جیم ته او په جیم کې دای ښایسته د بدن حرکتونو ویډیوګانې خلکو ته ښیي، دوی خلکو ته په خپل کور کې د تمرین او د صحتمند پاتې کېدو ویډیوګانې خبروي. که دا چیرې کې سبا راشي هلته د انګلیسي زده کړې ویډیوګانې شروع کړي، په دې کې به الګوریتمونه کنفیوز کېږي، مثلا په دې به نه پوهېږي چې دا زه اوس چا ته ورسوم او دوی څه پیل کړي دي. کدی په دوامدار شکل پاسپورت کې کار کوي د ټول لیدون کې به هغه خلک وي چې پاسپورت کې علاقه لري، ځکه په دې باندې الګوریتم پوهېږي چې دغه شی تولیدوي ته چاته ورسوي. که چیرته کې دای 15 ویډیوګانې د سپورت خبروي او شپږمې ته راځي دای په اقتصادي مسایلو باندې لیکچر ورکوي، او دای راځي مثلا په د ژبې یا د کمپیوټر کورس پایلوي، نو تابند د چینل باندې پلاپ کېږي یا د هغه دا کوم پروفایل چې دی هغه به ودریږي ته اوس وخت لپاره، تر څو بیرته الګوریتم ټرین شي د نوي محتوا باندې پوه شي او د نوي اډینس باندې پوه شي او هغه ته دغه محتوا پوش کی او وایره سوي. دا خورا لازم دی دا کار باید دوی په نظر کې ولري چې هر هغه موضوع چې دوی کار کوي باید دوامدار شکل په هغه موضوع کې پاتې شي.
مننه فایسته تاسو ته راځم روسته په دې اړه باندې چې د دغه محتوا تولید څومره وخت تخلي تاسو خپل محتوا تولیدوي له تاسو به پوښتم. خو زه جهاني صاحب ته ورشم، جهاني صاحب که تاسو راته وایست تاسو په دې روسیو کې د پښتو په برخه کې کار پیل کړی دی او کوشش کوي چې کوم کسان چې پښتو ژبې ته کار کوي هغه د ټولنیزو رسنیو له لارې دې ته وهڅوي چې پښتو ته کار وکړي، همدارنګه ښایي نورې لارې مو چارې مو ورته پیدا کړې وي چې په دې برخه کې په ټولنیزو رسنیو کې ورته کار وشي یا په ټوله کې مونږ کولای شو انټرنیټ ته دا ژبه ورکړو. په دې اړه لږ راته ووایاست دغه سیستم ستاسو څه رقم ته ده، څنګه کار کوي او کوم کسان چې تاسو سره په دې برخه کې کار کوي څومره مرسته کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې پښتو ژبه عامه شي او اډینس یې ورسره ډېر شي؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، موږ تقریبا څلور میاشتې کېږي یو کمپاین پیل کړی چې د پښتو ژبې هغه غږیزه خزانه آباده کړو او بډایه کړو، ځکه پښتو ژبه کې یو غټه ستونزه لکه مثلا څنګه چې د متن ستونزه موجوده وه، په پښتو ژبه کې دومره متنونه په انټرنیټ کې آنلاین شوي نه دي لکه څنګه چې په نورو ژبو کې د انګریزي هم سایه ژبې اردو فارسي داسې په نظر کې ونیسي. د پښتو خو په هر صورت هغه پښتو متنونه بیا هم دومره کم نه دي، ځکه په تېرو شلو کلونو کې ډېر ویبپاڼې جوړې شوي او په ویکیپیډیا کې هم بالاخره خلکو یو اندازه ګډون کړی و، ځینې کتابونه هم آنلاین شوي و، سلا اوس هم دغه د مصنوعي ځیرکتیا موډلونو د روزلو لپاره استفاده شوې وه. ولې د غږ په برخه کې متاسفانه دغسې یو آزاد بانک غږونه نه و، یعنې د غږونو په بانک کې مثلا په یوټیوب کې ډېر غږونه موجود دي، را راډیوګانو رسنیو په ویبسایټونو کې غږونه موجود دي، ولې د دغو د استفادې حق چاته نه ورکول کېږي؟ یعنې مثلا اول د ازادۍ راډیو محتوا څوک نشي کولای سي وایي کاروي، یعنې د خپلو موډلونو روزلو لپاره کومه غټه کمپنۍ نشي کارولی، نو د دوی لپاره اړتیا وه چې باید آزاد محتویات موجود وي، یعنې غږونه موجود وي، یو آزاد ډیټا سیټ کې هر څوک استفاده ورڅخه وکولای سي. او موږ دغسې یو ډیټا سیټ پلټنه وکړه او پیدا مو کړو، مخکې البته موجود و، مخکې موږ او ملګرو کار ورته کړی و، د کامن وایس په نوم یا د عام غږ دې کې موږ د پښتو ژبې لپاره نږدې یعنی 15,000 ساعتونه غږونه راټول کړل، البته کار لا اوس هم روان ده. او دا غږونه یعنی اوس موږ د پښتو ژبې په برخه کې کافي اندازه باندې غږونه دلته لرو، قسم چې د ټولو پښتنو نمایندګي لا نه شي کولای، ځکه په افغانستان کې موږ پراخ کمپاین وکړو له نورستان او کونړ نه تر هرات او فراه پورې، ولې متاسفانه د کرښې خوا ته پښتنو په کافي اندازه ګډون نه درلود. دا د غږ ستونزه په سوشل میډیا کې، سوشل میډیا نو په هر څه کې د پښتو غږیزو ټکنالوژیانو کې حل کوي، ځکه د افغانستان تقریبا 90% زیات خلک نالوستي وو، یعنې لیک لوست نه شي کولای، هغه سرچ هم کوي، پلټنه هم کوي، هغه په غږ باندې کوي مثلا، یا په همدې شکل یې باید وکړي سپرس کا گوگل کی یا یوٹیوب کی یو خبر ہو کسی ماتا دا سندر را واڑوی یا مثلا پتی اڈوان بانی معلومات را واڑوی یدی مصنوعی ذکاوت لاغا ماڈل نو سر چیٹ جی پی ٹی یا دا دی گوگل اسسٹنٹ جمنا دونوں رو سر پر خبر ہو کی او عین حال کې د دې پښتو د کوم شخص اند دې کارونه ته په ټولنیزو رسنیو کې راځو یو غټه مسله دا ول چې د پښتو ژبې محتوا نړیوالو ته نه رسیدل یعنی چې تاسو په یوټیوب کې په پښتو ژبه باندې د کابل د یو رستوران په اړه باندې ویډیو جوړولای هغه نړیوال نه کېدو چې د خلک خبرې کوي څه وایي ولې اوس پښتو به پرې باندې قادر سي سي اوتومات شکل باندې هغه دی پښتو سب ټایټل دی پښتو ویډیوګانو سره د نورو ژبو زیرنوی سیاست سب ټایټل راشي او د نورو ژبو ویډیوګانو سره پښتو موږ ولرل شي یعنی کچېری موږ په انګلیسي یا جرمنی ژبه باندې ویډیو ولرو په هغه سټینګ کې دی یوټیوب کولای شو د پښتو ژبې هغه بلاند په لیکلې بڼې باندې وي یا زیرنوی سب ټایټل سره وای دا په ویډیو باندې راتللی شي یعنی تاسو کولای شي افغانستان تولیدوي البته پښتو د افغانستان په ملي ژبو باندې خصوصا پښتو باندې دا به په د نورې دنیا په ژبو باندې همداسې لیکلې بڼه ورسره ممکنه شي لکه انګلیسي باندې فرانسوي یا جرمني ژبه باندې د دې د دې یو غټم دا کیږي چې د افغانستان او د نورې نړۍ ترمنځ هغه د معلومات حکم هغه سي انقطاع موجوده وي یعنی د معلومات نه رسیدل هغه ستونزه به حل شي ځکه مخکې ستونزه دا و چې د یو پښتون په غږ باندې سیستم نه پیدل او نه بیرته سیستم کولای شي مسله د پښتون په غږ باندې د کلیوال پښتون په غږ باندې بیرته بیان کړي البته د موږ ډیټا تر اوسه پورې لا کارېدلې نه ده نو یو څه اندازه وخت به ونیسي شاید څو میاشتې وخت ونیسي د غټې کمپنۍ له دغو څخه استفاده وکړي او بالاخره ډېرې هغه هغه نیمګړتیاوې او ستونزې چې مخکې موجودې ولې او د موږ او د نړیوالو ترمنځ هغه افهام او تفهیم سخته شوی و په اوتومات شکل باندې به هغه حل شي تاسو کولای شئ مثلا یو کنفرانس په پښتو ژبه باندې ورکوي هغه په بل ژبه باندې فلیکلې بڼه باندې د اقل تاثیر خبرو سره لیکلې نکل راشي او حتی داسې کېږي چې لږ وروسته د ټکنالوژي په پرمختګ سره تاثیر خبرې اوتومات شکل باندې بل ژبې ته ترجمه شي د بل ژبې خبرې اوتومات پښتو ته ترجمه شي د بل ژبې ویډیوګانې اوتومات پښتو باندې موږ ولرو د پښتو ژبې ویډیوګانې اوتومات په بل ژبه باندې ولرو او ورسره ښوونیز مواد به ډېر په اسانۍ باندې لیکچرونه مثلا موږ د استادانو د نړۍ د ډېرو ښو استادانو لیکچرونه په یوټیوب او نورو ځایونو کې لرو ولې پښتو ژبې ته ترجمه کول ډېر ستونزمن دي دا به په اسانۍ باندې دوبله شي ورسره پاډکاسټونه او دا نور په مصنوعي ځیرکتیا باندې چې کوم غږونه تولیدېږي خپرونې تولیدېږي معمولا د پښتو غږ کیفیت ډېر بې خونده ده څوک خبر باندې نه پوهېږي یا د په عام اصطلاح په عام ژبه باندې مسایل نه شي بیانولی دا ستونزه به ورسره راپسې او بله نورې ګټې هم لري یعنې د غږ ټکنالوژي ډېره یوه پراخه مسله ده بیا مثلا د کمپیوټر ژبې او مربوطو مسایلو چې دا د ټولو برخو کې به مثبت تغیرات راشي او البته زموږ کمپاین لا تر اوسه هم روان ده نو هغه څوک چې علاقمندان دي
ډېر مننه جهاني صاحب ستاسو د لا بریا او په هیله باندې چې وتوانېږئ پښتو ژبې ته او په ټوله کې د افغانستان ملي ژبه ته د ټکنالوژۍ په دې اثر کې یو څه کومک وکړی شئ او وکولی شئ دغه ژبې نړیوالې کړي او کوم افغانان چې غواړي دغه ډول کمپاینونو کې برخه واخلي دوی کولی شي په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړې توګه فیسبوک کې د دې موضوع په تړاو باندې معلومات پیدا کړي او همکاري وکړي. فیض صاحب تاسو ته راځم تاسو کې راته ووایاست د سوشل میډیا د کنټینټ د تولید لپاره له ټک ټاک نیولې چې موږ پکې یو اوږده ویډیو د یوې دقیقې نه پکې اوږده نه وي تر یوټیوب چې نیم ساعت یو ساعت ویډیوګانې پکې اچوو د بېلابېلو موضوعاتو په تړاو څومره زحمت غواړي او کومه ګټه چې بیا د دې لارې نه خلک ترلاسه کوي په هغه زحمت ارزي؟
که صدقه نه ووایم، زه د کانټینټ په تولید کې دومره تجربه نه لرم، خو په هغه تخنیکي اړخ کې ووایم چې مثلا یو ټیم یا یو دوه کسان درې کسان یو ځای کېږي په یو برخه کې کار پیلوي، نو تا بند دغه کار ډیر غواړي، خواري ډیره ده. کبیا موږ د پښتو ژبې ته وکتل شو، د پښتو ژبې آډینس یا خوښونکو ته وکتل شي، نو دا برخه ډیره کمه ده. خدا چې دا اوس بحث په همدې روان و چې د پښتو کامن وایس لپاره کار روان دی تر څو د پښتو غږیز ډیټا هلته اضافه شي. که چیرته دغه کارونه پراخه شي او ښه شي، د دې ګټه به دا وي چې اوس که تاسو په یوټیوب کې یو ویډیو ګورئ، هلته آټو ټرانسلیشن په نوم باندې یو فاسیلیټي رامنځته یا یو سهولت رامنځته شوی چې تاسو د انګلیسي ویډیوګانې په هندي ژبه په نورو ژبو باندې اوریدلی شي، په هغه روان ترجمه درته کې، حتی په هغه آواز کې درته بدلوي. نو په هغه صورت کې بیا د موږ د پښتو د ژبې د کانټینټ او د تولید ګټه به زیاته شي. خو که په افغانستان غوندې یو هیواد کې وکتل شي چې د یو معلم یا د یو ښوونکي معاش 8000 لس زره 15 زره افغانۍ دی، او بیا د ورځې هلته تلل د یو ښوونځي کې، یعنی زه دا د دې سره نه پرتله کوم چې هغه یعنی د په مادي لحاظ باندې زه د هغې ارزښت وسنجوم، خو زه معنوي لحاظ د هغې ارزښت نه شم سنجول ځکه هغه پورته دی. موږ پوهېږو چې ټولنه اصلاح کي او ټولنه خو یو ښوونکی یا یو ډرایور د میاشتې 8000 نه واخله تر 15000 افغانۍ پورې معاش ترلاسه کوي. او که د کانټینټ او د محتوا تولید ته یا د مونټایزیشن مخ خواته مخ واړول شي او دوی د غی کار ترڅنګ په دې برخه باندې هم خواري وکړي، نو دوی په اسانۍ سره کولای شي د میاشتې 15000 افغانۍ اوایت ترلاسه کړي. یعنی کله یو کس د ورځې یو ساعت کار کوي، یو ویډیو تولیدوي، یو لسته کې ویډیو او هغه ډیزاین کوي، ایډیټ کوي، او بیا په یوټیوب او ټیک ټاک او فیسبوک او د کډوډو لپاره محدودیت نشته، په ټولو پلیټ فارمونو باندې خبرول شي، او دا هر یو چې دوی ته د ورځې یعنی $2-3 ګټه وکړي، د ورځې په اخر کې دوی $30-40 ګټه ترلاسه کوي، او د میاشتې په اخر کې دوی $300-300 د اکل هغه $200 ګټه دوی ترلاسه کولای شي. یعنی دا ارزي چې دوی په یو ښه شکل باندې یعنی په یو ښه ټاپک باندې یو ښه موضوع باندې دوی دوامدار کار وکړي او دا غي د پاره خوښون کې پیدا کړي. دا چې اوس نو د جنریټیو ای آی دا ور دوی کولای شي چې مثلا خپل غږونو سره دا خپل پښتو لیکنه په ټرانسلیټر باندې په چټ جی پی ټی باندې ټرانسلیټ کوي، هغه په انګلیسي ژبه باندې بیا ور سره د دوبله په شکل باندې یا د ترجمه په شکل باندې ولګوي چې دوی نړیوال لیدونکو پیدا کړي.
یعنی تاسو د مور کې کته ویل غواړي وای چې پرونی وختم
کوي، یعنی کدوی و غواړي چې د یوې وظیفه په شکل باندې ورته وکدل شي، نو دوی کولای شي د میاشتې $200-$300 ترلاسه کې، خو په شرط دی چې دوی په مسلکي شکل باندې ورته کار وکړي او اوږدمهاله په دې برخه کې پاتې شي.
ډېر زیات مننه کور ودان لا تاسو دواړو قدرمنو. په جرمني کې میشت د لوی په نوم د ټکنالوژي د کمپنۍ مشر فیض الله فیض و همدارنګه د پکتیا پوهنتون د پخواني استاد جانداد جهاني څخه چې خبرونه کې مور سره ګډون وکړه. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دا دمه واورېده. تر بل پروګرام ښه چاري، ښه وخت.
شنوانو سرونا دشنو موت کا زم زیرونا کلا بندا نستایا ما دشنو شنوانو سرونا دشنو موت کا زم زیرونا کلا بندا نستایا ما دشنو موت کا زم زیرونا کلا بندا نستایا ما دشنو Bandai